السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د هندوانو پر ګردوارې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې د بریدګرو په مړینې سره نن سهارنی برید هم پای ته ورسید. ښاغلي ټکور وویل چې بریدګرو ګردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول. هغه زیاته کړه چې وسلوالو غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حمله پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. جرمنی ډیپلومات مارک سپوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. سپوتسل به اوسمهال په موقتي ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشرې کاناډایي ډیپلومات دبرالاینز خپله دنده پریښې ده. کاناډایي چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو شمیر څه باندې 14,000 ته رسیدلی چې د هیواد ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې پرون جمعه 314 تنه نور افغان کډوال له پاکستان څخه د کاناډا وانکوور ښار ته ورسېدل. فریزر ویلي د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځي ماموریت سره یې مرسته کړې. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر ویلي چې په ګډه کار کوي څو د دغو کډوالو اړتیاوې ورپوره کړي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد پوځ لا هم په ختیځ ښار سیویرودونیتسک کې د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت کوي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اونۍ راهیسې په دې ښار کې جګړې روانې دي او روسي ځواکونه د سیویرسکي دونیتس سیند پر سر پر بله غاړه پر پراته ښار لیسیچانسک هم درنې بمبارۍ کوي. د اوکراین پوځ نن وویل چې د دوی د پوځي ځواکونو پر مرکزونو او ملکي تاسیساتو په دوامدار ډول د توپونو او راکټ لانچرو ډزې کیږي. او د برتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او ورځني استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان وکړ چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو د اوکراین جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي چې دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د برتانیا، فرانسې او جرمني په ګډون د اروپا د څو هیوادونو مشران په تیرو دوو ورځو کې کیف ته تللي وو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13.45، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.25، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.21، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.24، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.25.
را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د کابل د باغ بالا سیمه پر ګردواره برید او د افغان سکانو اندېښنې. د طالبانو لخوا د بشپړ امنیت له ادعاو سره سره ولې لا هم دا ډول حمله کیږي؟
د طالبانو یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي، یو اساسي وظیفه یې د خلکو د امنیت تامین ده.
په کندهار کې د طالبانو تبلیغاتي پوسټرونو چې به حجاب خځې له حیواناتو سره تشبیه کوي خبرګونونه پرولي. د پښتو ادب لوی لیکوال او د ولسی ادبیاتو څېړونکو سیال کاکړ له اوږدې ناروغۍ وروسته پور پرې کړ.
د قلمي نسخې اوس په ارګ کې خوندي دي، د ارګ په آرشیف کې، او د دوه کتابتون چې دی هغه د افغانستان په علوم اکاډمي کې خوندي دي، خلک استفاده کوي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګرو ملتونو د کابل په کارتي پروان سیمه کې د سیکهانو پر ګوردواري برید په کلکه غندلی او ټینګار یې کړی چې مذهبي لږکي باید خوندي وي. اروپایي ټولنې، د هند بهرنیو چارو وزارت، ګڼو پخوانیو افغان سیاستوالو او خلکو په کابل کې دا برید غندلی دی. د کارتي پروان پر ګوردواري په برید کې یو سیک او د طالبانو یو عسکر وژل شوی او وطن نور ټپیان دي. صفی الله ستانکزی د دې برید په اړه راپورته شوي غبرګونونه سره راټول کړي او جزئیات یې اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په یو ټویټ کې ویلي، د سیکانو په عبادت ځای باندې برید چې یو شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي په کلکه غندي. یوناما زیاته کړې، په ملکیانو باندې بریدونه سمدستي باید ودرېږي. د ملګرو ملتونو استازولۍ د سیکانو او نورو مذهبي لږکیو لکه هزارو او صوفیانو په ځاني خوندیتوب باندې هم ټینګار کړی دی. اخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د کابل د سیکانو په ګوردواري باندې د برید په غبرګون ویلي چې په ملکیانو باندې حمله باید ودرېږي او د مذهبي لږکیو په شمول د ټولو خلکو حقونه تامین شي. د راپورونو له مخې برید چې د کابل په کارتي پروان سیمه کې د سیکانو په ګوردواري وشو، لږ تر لږه پکې دوه کسان ووژل شول او نور ټپي شول. طالبانو تایید کړي چې د دوی یو عسکر هم په وژل شو کې شامل دی، خو بریدګر یې له منځه وړي او اوس سیمه کې امن ټینګ دی. د افغانستان پر سیکانو او هندوانو تر دې مخکې هم سخت خونړي بریدونه شوي چې له امله یې د دې مذهبي لږکۍ ګڼې کورنۍ د هندوستان په شمول د نړۍ ځینو هیوادونو ته کډه شوي. د راپورونو له مخې دمګړی د هغو سیکانو شمېر چې په افغانستان کې پاتې دي 200 تنه یاد شوی. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم جیشنکر ویلي، د کارتي پروان په ګوردواري بزدلانه برید باید د ټولو لخوا په کلکه وغندل شي. هغه زیاته کړې، موږ ته لومړیتوب د سیکانو او هندوانو خوندیتوب دی او وضعیت له نږدې څارو. اخو په تیر جمهوري نظام کې د سنا جرګې غړي انارکلی هنریار په ټویټر باندې څو بیانونه ورکړي او په یو کې پاکستان تورن کړی چې د دې برید تر شا لاس لري او ادعا یې کړې چې لري نه د پاکستان او ملاتړ یې دا برید کړی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یوه اعلامیه کې د سیکانو په عبادت ځای باندې برید غندلی او په افغانستان کې مذهبي لږکیو ته په متوجه ګواښونو اندېښنه ښودلې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم د کابل په کارتي پروان ګوردواري باندې برید په کلکه غندلی او ټینګار یې کړی چې د دایمي سولې او ثبات د راتلو لپاره د ملي مبحث پیل ته اړتیا ده. د افغانستان یو بل سیاستوال د ملي مصالحې د منحل شوي شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله ویلي، د سیکانو پر عبادت ځای نازوان مردانه برید په کلکه غندي. هغه زیاته کړې، په دې سختو حالاتو کې د دې پېښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وایي. د کابل د شنبې د ورځې د برید په اړه هم د پخواني نظام د ولسمشر مرستیال امرالله صالح په یو لړ ټویټونو کې په حقاني شبکه په برید کې ګرمه بللی او ویلي دي، داسې یو حال کې چې د ISI لملاتړ برخمن حقانی شبکه په کابل واکمنه ده او د لشکر طیبه او جیش په څیر ډلې آزاد ګرځي، د پیښې د منصفانه څیړنې تمه نه شي کېدی. طالبان که څه هم ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې امن راوستی، خو مذهبي لږکۍ په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو شاهدې پاتې شوي. سیکان له دې زیانګالو ټولنو دي چې په تیرو کلونو کې په کراره سانه ده اخیستې. تر ټولو خونړۍ حمله د کابل په زاړه ښار کې د سیکانو په یو مرکزي ګوردواري باندې د 2000 کال د مارچ په 15مه وشوه، چې پکې لږ تر لږه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. داعش یا اسلامي دولت ډلې د غبرید مسؤلیت اخیستی و. خود تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقانی شبکه د ورته بریدونو تر شا ګرامه بللې وه.
په افغانستان کې پر لږکیو حملو یو شمیر افغان سیکان اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د لږکیو په پلمه له کلونو راهیسې ځپل شوي او لا هم ځپل کیږي. افغان سیکان او هندوان چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي وایي ټول ژوند په ویره کې تیروي.
نریندر سنگ خالصا چې لکلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کړی او پر دوی د یو بیت پر مهال خپل پلار هم وزل سوای، نن شنبه د کابل کارتي پروان سیمه کې د دوی پر یو درمسال بریدی اندېښنې تر بل هر وخت زیاتې کړې دي. نریندر سنگ خالصا چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په ولسی جرګه کې د سیکانو او هندوانو استازي هم و، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې لکلونو راهیسې په دغه هیواد کې ځپل سوي او لا هم ځپل کیږي.
غریب خلکو خپل هغه کاروبار او تجارت کو نه کوم، دوی سره سیاسي اړیکه مونږ لرو، کوم نور خبرې لرو، مګر هم باید پښتانه سي مونږ باندې دا ظالمانه حمله کیږي. دا درېم ځل دی، څلورم ځل دی، او مونږ درمسالو باندې مقدس ځایونه باندې نو دا دشمن شوم اهداف دي چې په مونږ حمله کوي، مګر هم باید پښتانه سي تر ننه پورې مونږ خبره واونه اورېدل، نه کوم جهاني جهاني، نه کوم د افغانستان فعلي
قبلی حکومت.
خغلی خالص وای د همدې حمله او غوښونو لامل د دغلګه کې سلګونه کورنۍ کډوالې تاړېڅوي او اوس په افغانستان کې وازی 200 افغانان سکان پاتې دي چې په خبرې هغه هم په ویره کې ژوند کوي. بل خو ځینی افغان سکان چې له هوا د بهر سوي هم دي وای په افغانستان کې د نننه نور خپلوان او سکانو د ژوند په اړه اندېښمن دي. شمی سنگ چې له تیر یو کال راهیسې د هند دهلی ته کډوال شوی، ازادي راډیو ته وویل چې تیر 2000 کال کې د کابل په شور بازار سیمه کې د دوی پر یو درمسال برید کې د کورنۍ غړي او خپلوان له لاسه ورکړل او بالاخره امنیتي ګواښونو اړ کړ چې افغانستان پرېږدي. شمی سنگ له نړیوالې ټولنې د دغو افغان لکاکیو د ژوند د دایمي امن د تامینېدو لپاره د یوې حل لارې موندلو غوښتنه کوي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تیر 2018 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې یې درمسادونه، ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې، ماشومان او نارینه پکې په نښه او وزل سوي دي.
د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردواره له نننۍ حملې وروسته د افغان سکانو او هندوانو د اندېښنې په اړه راپور مو اورېده. دا موضوع مې د افغانستان په پخواني نظام کې د مشرانو جرګې لغړې انار کلی هنریار سره په مرکه کې لږ نوره هم وشاربله او په سر کې مې د نننۍ حملې جزئیات ترې وپوښتل.
متاسفانه نن سکان دینی لږکۍ په افغانستان کې اور باندې حمله وشوه. دا حمله نن سهار کابل په وخت شپږنیمې بجې شوی، هغه وخت چې زموږ سهارنی د عبادت وخت وي. دوی د ګوردوارې د دعا لارې نه، د دواره دروازې له لارې نه حمله وکړه. د تلفاتو کم اصلي دلیل دا و چې خلک کم پاتې دي اوس په افغانستان کې. د شپېته کسانه کم کسان پاتې دي او تقریبا شل شاوخوا کورنۍ دي او مالی زیان ګوردوارې ته ډېره رسېدلی. شاید تاسې د تصاویر مو لیدلی، مالی خسارات ډېر لري او دغه زموږ په تعداد چې اوس په افغانستان کې پاتې ده او دغه تلفات موږ ته لوی ده.
میرمن هنریار، تاسو ویلې چې د حمله په داسې وخت کې وشوله چې زمونږ سکان افغانان د عبادت په حال کې وو، څو کسان وو؟ لږ نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
تعداد کم وو. هغه ویډیوګانې چې نشر شول، تصاویر چې نشر شول، ډېر رنګ و شمار خلک دي او د ننه د ګوردوارې هم هغه وخت تقریبا زمونږ عبادت سهار وختي 4 بجې شروع کېږي او د دې پای پورې هغه آخرې وختي وي. یعنی کوم لوی مذهبي پروګرام نه و، لوی لار و. یعنی په هماغه ننه د ګوردوارې و، لیکن حادثه چې ګوردواره کې وشول د دوی ګوردوارې نه هغه و. د دې په خاطر د هغه کسان هم چې ننه و دوی وتوانېدو چې دغه حملې نه نجات پیدا شي او یوازې یو کس تلفات لرو.
د طالبانو له واکمن حکومت نه تاسو څه غواړئ؟
د طالبانو یا د هر سرپرست حکومت یا د هر نظام چې یو هیواد کې حاکم وي، یو اساسي وظیفه وي د خلکو د امنیت تامین ده. طالبان نړیوالو ته وایي چې په افغانستان کې سوله راغلې، زموږ راتګ سره او امنیت ده. که دا پېښې چې هره ورځ په عبادتخونو کې کېږي، په هر ځای کې کېږي، که دا سوله او امنیت وي، جنګ جګړه به څه وي؟ هره ورځ موږ قرباني ورکوو. نړیوال هرگز دا پوښتنه د طالبان نه ده د کړی کوم امنیت. متاسفانه افغانستان کې 40 کاله موږ د دې پېښې شاهدان وو، نن هم د دې شاهد یو او سبا به هم شاهد وو او د دې مسؤلیت به څوک واخلي؟ موږ د کوم سیاستونو قرباني یو؟
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو شمیر کم شوی. زمونږ د هندوانو او سکانو په شمیر کې لږ څه وخته کموالی شروع شوی او په کوم تناسب؟
متاسفانه جګړه چې په افغانستان کې 3 کاله وو، افغانستان هندوان او سکان افغانستان نه مهاجر شول او ډله ییز مهاجرت د هندوان او سکان کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه، دوی ډله ییز مهاجرت وکړل. هغې نه وروسته کله چې 40 کاله حاکمیت را نوی تاریخ نوی پانی افغانستان کې خلاص شوې، پدی کې یو تعداد هندوان او سکان چې بهر کې مهاجر و راغلل څنګه چې راتګ او تک پروسه جریان درلود، لیکن نه ډلې کله چې په جلال آباد کې د 2013 کې پیښه وشوه او هغې نه وروسته 2006 کې په کابل کې هندوان او سکان چې ډېر تعداد افغانستان پرېښودل او افغانستان نه لاړل، او وروسته هغه نه کله چې طالبان په افغانستان باندې مسلط شول دوی هیواد پرېښودل لاړل، چې اوس څرنګه چې ما مخکې وویل شپېته کسانو نه کم کسان پاتې دي، ډېر نه چې په مجموع کې شل دومره فامیل کورنۍ ته رسېږي.
په افغانستان کې د هندوانو او سکانو راتلونکی ژوند تاسو څه ډول وینئ؟
متاسف یم چې اوس په افغانستان کې ډېر کم خلک پاتې دي، دوی مختلف امنیتي ستونزو سره مخ وو او مخ دي. څرنګه چې موږ ولیدل یوازې هندوان او سکان نه، په افغانستان کې دینی لږه کوي، مذهبي لږه کوي، لکه هزارګان. او پرون موږ یو حادثه په مسجد کې وشو، په کندوز کې، نن په ګورودواره کې وشو، سبا به چیرې وشي.
د افغانستان په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردواره د نننۍ حمله په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري قدر من اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکه، تحلیلونه او پزړه پوری ویډیوګانې او همدارس تصویرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لیسیچانسک ښار باندې سختې بمباری کړې دي. په سیمه کې د اوکراین د پاوز چارواکي وایي چې په دې حمله کې اوکراینی ځواکونو ته او همدارز ملکی وګړو ته درنه مرګ ژوبل اوښتې ده. په دې اړه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د سیویرسکی دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمباری لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیځ ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لیسچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والي سرهی هدای چې د لیسچانسک او سیویردونیتسک مسولیت ور په غاړه دی، د اوکراین دولتي تلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي، نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. امریکا هم د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو اعلان کړی دی.
راپورونه، مرکه او اوریدونکي،
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، څیړونکی او فولکلوریست پوهان ولی محمد سیال کاکړ تر څو کلنې ناروغۍ وروسته نن د 88 کلونو په عمر ومړ. سیال کاکړ تر څلوېښتو ډېر بیلابیل کتابونه لیکلي وو چې ځینې یې خپاره شوي او یو شمېر یې ناچاپ پاتې دي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د هغه پر مړینه خواشینی ښودلې او په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې هغه د پښتو ژبې اړوند ډېرې څېړنې کړې او بیلابیل آثار یې هم لیکلي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ چې په 2011 میلادي کال کې د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی د سید جمال الدین افغان علی دولتي میډال ورکړی او نن د 88 کالو په عمر د کویټې په یو روغتون کې ومړ. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د هغه په مړینه خوشینی خودلې او په یو اعلامیه کې ویلي هغه د پښتو ژبې اړوند ډېری څېړنې کړې او بیلابیل آثار لیکلي دي. ګڼو افغان لیکوالو او څېړونکو د ښاغلي سیال مړینه د پښتو ادب لپاره لویه ضایعه بللې. د افغانستان د علوم اکاډمۍ پخوانی او د سیمه ییزو مطالعاتو اوسنی رئیس ظاهر شکیب وایي ښاغلي سیال د خپل عمر په وروستیو کې خپل ټول قلمي آثار او بشپړ کتابتون چې زرګونه مهم تاریخي آثار پکې وو د افغانستان علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړل چې دلته ترې ګټه اخیستل کیږي.
د تقریبا خپل اکثر آثار چې دي هغه د افغانستان د علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړي چې په دې کې 133 قلمي نسخې او 4500 عنوانه کتابونه چې تیر کال د افغانستان د علوم اکاډمۍ ته ډالۍ کړل. د قلمي نسخې اوس په ارک کې خوندي دي، د ارک په آرشیف کې، او د دې کتابتون چې دی هغه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې خوندي دي، خلک ترې استفاده کوي.
افغان لیکوال او چیډونکې داوود ربزیا وایي سیال کاکړ د پښتو د فلکلور او دغه شان تاریخ پوهنې په برخه کې یو بیساری متخصص و چې خای بیا تکرار نشي.
سیال کاکړ په خپل ادبي ژوند کې، په خپل دی اوږد عمر کې، پښتو ژبې ته بیساری خدمتونه کړې دي، په ځانګړي ډول فلکلور برخه کې، قدیمی آثار او قلمي نسخو په برخه کې. سیال کاکړ د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د خپل ادب سره تړلی پاتې شو، د خپل ژبې پوره پالنه وکړله.
پوهان ولی محمد سیال کاکړ په 1915 میلادي کال د پخین په سیمه کې زیږیدل و. لومړنۍ زده کړې همدغلته په خپل کلی کې کړې وې، خو وروسته د کویټې، پېښور او پنجاب پوهنتونونو ته د نورو زده کړو لپاره تللی و. نوموړي په پښتو، دری او اردو ادبیاتو کې درې ماسټریانې کړې وې. ښاغلی سیال کاکړ په 1940 میلادي کال په بلوچستان پوهنتون کې دنده پیل کړه او په دغه پوهنتون کې د نوموړي په هڅو د پښتو ژبې او ادب څانګه جوړه شوه چې تر 2000 میلادي کال پورې پکې هغه د استاذې دنده درلوده. ښاغلی سیال کاکړ تر سلویښتو ډیر کتابونه لیکلي چې ډیری خپاره شوي. نوموړي تر ډیره د ولسي ادب په برخه کې څېړنې کړې وې. هغه شاعري هم کوله او د شعرونو څو ټولګې خپرې شوې. سیال کاکړ د پښتو تر څنګ په اردو، فارسی، بلوچی، پنجابي، براهوي او انګلیسي ژبو روانې خبرې کولای شوې. د پښتو تر څنګ د گنجینی ادب او خزینی دانش په نوم په فارسی ژبو هم دوه کتابونه لیکلي او خپاره کړي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب at rferl.org.
ازادي رادیو اورې چې د سهار لوو د مازیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د سهار له 8 د ماښام تر 8 ازادۍ راډیو، او د ماښام له 8 د سهار تر 8 امریکا غږ آشنا راډیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. په کندهار کې د حجاب په اړه په تبلیغاتي بلبورډونو کې له څارویو سره د بې حجابه ښځو تشبیه د بشري حقونو د مدافعانو او د لویدیځو چارواکو انتقادونه پرولی دي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پر ټویټر لیکلي دي چې له څارویو سره د انسان تشبیه کول د یو مسؤل، مشروع او د منلو وړ حکومت کار نشي کېدی. یو شمیر افغان میرمنې دا ډول تبلیغات انسان ته سپکاوی ګڼي.
په کندهار ولایت کې په یو بلبورډ چې لیکل شوی هغه ښځه چې حجاب نه اغوندي د حیوان ښکارندوی کوي، په هغې باندې د تورې چادرې عکس چاپ شوی. په دغه اعلان کې چې د کندهار ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا نشر شوی، ویل شوی چې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم د بې حجابۍ سره برابرې دي. د اعلان په هیواد دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راوپارول. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن په دې وروستیو کې په کندهار کې د حجاب حجاب بینرونو په اړه خبرګون خودلای او په یو ټویټ کې ویلي د خلکو له څارویو سره د مشابهت او ورته چلند د پایل ترمنځ ګام اکثرا لنډ وي. هغه زیاته کړه له دې کړنو څخه هیڅ یو د یو باعزته مشروع او مسؤول حکومت ځانګړتیا نه ده، کوم چې د خپلو ادواو یا په نړۍ کې د خپل اهمیت پروا لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له څارویو سره د ښځو پرتله کول ښځو ته ښکاره سپکاوی ګڼي. یوې ښځې چې نه یې غوښتل په راپور کې د امنیتي دلایلو له مخې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د نورو موضوعاتو په څیر د حجاب په اړه هم د اسلامي شریعت له مخې نه بلکې د سیاسي انګیزې له مخې معامله کوي.
په اسلام کې حجاب د پوښ کولو معنا لري چې یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نارینه وو لپاره هم ده، او مهمه مسله دا ده چې د حجاب نه اغوستلو لپاره هیڅ حکم او کومه سزا نه ده ټاکل شوې، او د حجاب مسله د یوې شرعي مسلې په نسبت تر ډیره اخلاقي مسله ده، لکه رښتیا ویل او یا په وعده وفا کول.
یو بلی افغانی میرمن واجیه امیری وویل
زنان افغانستان
افغانی خزی ټول حجاب اغوندي او طالبانی حجاب پر خزو د ظلم او سپکاوی لپاره یو بهانه ده.
خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په کندهار کې لګول شوي پوسټرونه خزی حجاب ته د هڅونې په توګه بیانوي.
دا یو هڅونکی بحث دی چې د ښځو د پوهاوي لپاره لیکل شوی، او خدای مکړه ښځې د حیواناتو سره نه دي تشبیه شوي، تفسیر ناسم تعبیر شوی. هلته ویل شوي کومه ښځه چې بې حجابه وي هغه پخپله د څارویو لور ته تلل دي. انسان یو اشرف المخلوق دی، او له حیواناتو سره یې توپیر دا دی چې په حجاب پوښل کیږي.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، د ښځو حجاب یو له مهمو بحثونو څخه ګڼل کیږي. دوی په دې وروستیو کې د ښځو لپاره برقه یا تور عربي حجاب اغوستل لازمي بللي. دوی د حجاب دغه تعریف له اسلامي شریعت سره سم ګڼي، هغه څه چې د ډیرو دینی عالمانو په باور ناسم دی.
د ازادۍ راډیو د نننې مازیګرنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو قدرمن اوریدونکو تاسو ستاسو د خپلو پیغامونو د اوریدو ته رابولم چې د ازادۍ راډیو ته مو راستولې دي.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. پس له دې څخه وایم چې د هلمند ولایت لږه شاسره مې تاسو ته پیغام پرېږدم. دومره ګران سوی د هلمند کې چې اوس یو من وړه په 1500 روپۍ دي. د یو مزدور روزانه حول خو پیدا کیږي نه، بیا چې پیدا هم سي 1500 کالدار 1500 کالدار پرې نور اضافه د مزدور مزدوري نه پیدا کیږي. نو دوی چې کله د ورځې په 1500 کالدار باندې د خپل روزانه وکي، نو دوی بیا وړه په چې شرایط نسبل څه وکي. موږ اسلامي امارات له ټولو چارواکو څخه غوښتنه ده چې ټول خلګو ته دي د کار زمينه برابر کړي، او ټول خلک بیکاره دي. یو خاص بیکاری سي د بلې خوا د شان وبې دومره لورسوي ده چې خلک دي ته مجبور دي خپل لورګان یا خپل زمون یا خپل د کور توکي خرڅ کړي، نسو کې به وطن پرېږدي.
زادی را د کار کوم غوړم کو ته سلامونه وایم. سردار د بدغست ولایت قرماشت ولسوالۍ در سره پاړی کې بدبختانه خوزمر چې مشران دي هغه وسهار څو پر سر د واکر غلي دي، او که هر څو پیسې هم د خارج ورسره غلي کې په داخل کې پیدا کړی دي. د بدغست ولایت ته توجه نه دی کړی. وای د بدغست ولایت یو رود لري په نامه د مرغاب دی چې دغه رود د دې ته بند ورته جوړ شي، او په افغانستان کې مصرف شي. د بادغیس ولایت ستونزې به ټولې د غلې د خواځې ډېر په منظم توګه حل شي.
السلام علیکم. ازادۍ راډیو ته مې دا پیغام دی. زموږ د هلمند په ولایت په نهر سراج په ولسوالۍ کې شان وبیا ډېره لوړه سوی ده. طالبان د حکومت ته مې هیله دا ده چې دې ته پاملرنه وکړي.
السلام علیکم. زه نعمت الله کریاب له پکتیکا ولایت څخه زحمت تر کوم. وروره خبره په دوی دي کې دا سیدا کومه ګرانی اقتصادي ستونزې په افغانستان کې رامنځته شوي دي. د دوغو لامل وچ طالبان دي، ځکه طالبان دي چې مخکې به موږ په جمهوریت کې یو موټر مال ګمرکاو په 8000 افغانۍ باندې، اوس هغه موټر مال په 4000 افغانۍ ګمرکاو. نو دا خپل لاس باندې مخته زمينه دي ته برابر کړي دي خپل بودیجه دي عوام له دری کچ پرکې. نو بده اخل د سیاړنه وسی معلومات وسی دا ګمرک ولې اضافه شو، او به خل له حد زیات اضافه شو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغید یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.